هم نوکلیک اسید آشنا میشیم که
السلام علیکم د غرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو ترې وې بجې د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خبرېږي خو لومړی خبرونه واوري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر راز مرستې ته چمتو دی د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویې ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړو د نشتون د تضمین لپاره جوړ شوی دی اردوغان به هم ویلي دي چې انقره له اسلام آباد سره د ښو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره هم پراخه کړي اسپانیا وایي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوز مانویل البارس پرون په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې د طالبانو رژیم نامشروع دی او هیواد د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن دی البارس ټینګار وکړ چې د ښځو له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینې او دوامداره سوله ناشونې ده د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر چې په مادرید کې د زموږ غږ واورئ په نوم د افغان ښځو په درېیمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې په افغانستان کې د ښځو لپاره د تیرو څلورو کلونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او خبرداری ورکړ چې که افغان ښځې په خپله مبارزه کې بریالۍ نه شي نو په افغانستان او نورو هیوادونو کې د مساوات بنسټونه به کمزوري شي البارس یادونه وکړه چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپلو اعمالو پر وړاندې ځواب ویونکي واوسي د تاجکستاني پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سمنټو د تولید د فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده تاجک پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانونو او صنعتي برخو په ګډون په افغانستان کې د پنګونو احتمالي فرصتونه وڅېړل سره له دې چې اوس د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوي خو په وروستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چینایانو وژل کېدو تاجک چارواکي له افغانستانه خپلې خاورې ته د ورپېښېدونکي تروریزم په اړه اندېښمن کړي دي د ایران د بلوچستان سنی وسله والې ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوی ائتلاف جوړ کړی دی د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یوه ویډیویي پیام کې چې د لینده یا قوس په 19مه پر ټولنیزو شبکو خپور شو یو نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي د دې ډلې په بیان کې په څرګند ډول د بلوچستان د خپلواکۍ موضوع نه ده یاده شوې خو پر ځای ویان د ایرانیانو د پراخ یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی دا څرګندونې داسې انګیرل کیږي چې ګنې جیش العدل د بیلتون پالنې له پخواني هدف څخه لاس اخیستی او هڅه کوي ځان د ایران د حکومت د ټولو مخالفانو د غورځنګ یوه برخه معرفي کړي او دا د دې ډلې په اعلان شویو هدفونو کې یو نوی مهم تکتیکي او سیاسي بدلون بلل کیږي او د یوکراین لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ستیف ویتکوف برلین ته روان شوی څو هلته له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي په واشنگټن کې یو جګپوړي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې د نوې اونۍ په پیل کې به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریک میرتس د راروانې دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د ولسمشر او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو، چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. او دغه موضوع چې په تیر لوستونو کې هم موږ ویلی و، نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر لوستونو کې، زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو، چې دغه انرژي چې ده موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپله میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه سیدیږي، چې هغه مول په دوه ډوله و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم، او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم. چې دغه دواړه چې دي د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې فوتو د نور یا رڼا په معنا سره، او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې، یا هم خام مالک اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای سي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه، مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل، په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي، او دغه کوم خام مواد چې دي په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست چې دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره، په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دي هغه د لمر انرژي جذبوي، چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دي هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي، چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروټین، شهم، همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي، او دوی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري، چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي. او دوی اوټوتروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان دپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي وو چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي، چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري، چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي، چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې دی تیغه او ډنډه شامل دي، او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کې چیرې پاره موږ ارزیاتي مثال مقاطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی. پاڼې لاندینۍ او پورتنۍ برخه چې ده دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربن ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایي دغه کم سوري چې دي هغه د سیل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پاڼو منځنۍ برخه یا نس ته ویل کیږي، چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې ده خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دي اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دي دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایي لاندې وي او حجرې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دي دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپله دوه اده جوړښت چې دي دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري. چې پارنشیما چې موږ ول په دوی چې دي ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي و چې خپله نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله و، چې پارنشیما ویایوي و په درې ډوله و، چې بشروي، اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري، چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دي واقع دي. او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویا موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه به نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بنډل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی. د کلوروپلاس جوړښت دی، کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنې د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاس او خپل کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجوګانو کې لیدل کیږي، او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رڼا جذبو په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویدونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي، چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه، ډي این ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویدونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای سوي دي. او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله ترسره کوي. او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویدونو سالکم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. دغه دي. او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا، اوبه او کاربن ډای اکساید په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي. او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي. او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دي، د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي. دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتات په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شي، موږ د زیې ترکیب په عملیې کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي، چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپله د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي، او اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی، د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته، او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې جرکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي. یعنی کاربون ډای اکساید مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت داسر چکه ترکیب کوي. همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د کلوکوز مالیکولونه جوړوي، چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي، چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدوي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چې کله راورسېدل نوري انرژي په چشي باندې واوښتله، په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل. انشاءالله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځېږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوس ولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او د یاده مو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړي. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست، شراغلاس د دولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې جینټیکي بې نظمیانې وپېژنو چې جینټیکي بې نظمي لامل څه شی دی او څه ډول رامنځته کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاذ درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جینټیکي بې نظمۍ چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي، په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل، دې ته چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جینټیکي بې نظمۍ ویل کېږي. چې دغه بدلونونه چې دی، مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ون محرق قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې، حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کېږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اي یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډوله دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی، او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو، او پاتې د نیمي چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدلی شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کېږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي، او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري، دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره چې شي تغیر تولید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ښه مثال چې دی هغه د وینې کموالي ناروغي ده، چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالي لامل کېږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده، چې په هغه کې سره کرویات شي کېږي، په بشپړ له منځه ځي، خرابېږي، خپل عادي حالت له لاسه ورکوي، چې دا هم د وینې د کموالي لامل کېږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري، چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اي په یو اساس کې مثال بدلون، لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي، یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي، یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجیني قلویګانو کې دوی یو د بل سره چی کوي ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فار فریم شفت میوټیشن دی، چې په دې کې ډي ان اي چې د ډي ان اي اساسات اضافه یا کمښت دی، چې د ټولو جین ترتیب چی کوي ورته خرابوي، ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی، چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چې کوي اغیزمن نه کړي. او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی، چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي. او نان سنس میوټیشن دی، چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي، چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي، مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري، یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخه ته انتقالیږي، یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یوه برخه و بلې برخه ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کېږي، چې د کروموزومونو کم برخه چې دی یو د بسر چې کېږي تبدیلیږي. دغه کوم پیښه چې دا عموما په ناساپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې کیږي رامنځته کیږي، چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی، چې موږ دا څلور ډولونه فعلاً وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له مثال منځ تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان اې یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودې همدارنګه د ودې ستونزې دی یا جینیټیکي ناروغي پکې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیټیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یو برخه دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځله پکې کې څه وی تکرار څه وی، چې دا موږ داسې ویلای شو چې د کروموزومونو یو برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده وي، چې دی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالی یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي، چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په ولسم نمبر کروموزومونو کې د ډپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلای شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یو برخه چې کیش پکې کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او ریسر چپ کیږي، خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخې څخه پورته برخې ته ځي، چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندي چې رامنځته کیږي، چې موږ ویلای شو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان اې د برخې اوشتل یا سر چپ کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بلې پراس centric inversion دی. چې precentric inversion چې دی د کروموزومونو مرکزی برخه یا سنټرومیر پکې کې شامل دی، او precentric inversion چې دی هغه د کروموزوم د مرکزی برخه مثال نه شامل وي، یعنی د سنټرومیر برخه پکې کې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېز نه لري، او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول سلرم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اې یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي، لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلیدل، چې موږ داسې ویلای شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي، چې دا خپل مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اې مواد زیاتیږي له منځه ځي، چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کیدای سی چهیس نشی ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه یا هم ځین جنټیکی ناروغي یا زینونه رامنځته کوي لکه ځین داون سندروم د چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي همدارنګه ځین نور سرطانی حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې د شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطانی ناروغي ده چې هغه هم پکې کې رامنځته کیږي او عموما دا چې کله په ماشومان کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دی چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي زهري ورسته پاتې په اوال سره مخامخ کیږي داون سنډروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي ورپسې جینوم میوټیشن دی جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی چې اني پلویډیډي او بلې پولی پلویډیډي اني پلویډیډي هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د دغه د ترنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي بل ترایزومي دی چې ترایزومي چې په دې کې به د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغي یعنی هم ورسره رامنځته کې ورپسې راځو پولی پلویډیډي په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي لکه مثال د درې ان ورځې څلور ان ورځې یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه شو په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چې کې جوړ داخليږي مثال درې ان او یا څلور ان ورځې او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې دا هغه چې کې څو چنده راځي چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ټرایپلویډیډي او ټیټراپلویډیډي ټرایپلویډیډي چې دی هغه درې بشپړ سټونه او ټیټراپلویډیډي چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې کې رامنځته کیږي چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي همدارنګه په نباتات کې چې دی ډېر عام ده او د وې لپاره ګټور ده دی چې خپل په مس کې د ان پلویډي او د پولی پلویډي چې دی خپل په مس کې توپیرونه لري ان پلویډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډېر کمښتیا ډېر شته او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره د پولی پلویډي او جی دغه د ان پلویډي وروسته رازوم را تاسو لور ته ورته د وینې کموالی ناروغي وایو چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي چې مثال د دې بېنظمۍ د پاره هیتروزایګوس دی او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډیسک په بڼه ده کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي چې په دې سره د دوی د وینې د کموالی څخه مخامخ کیږي او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي او دغه کسان چې دی د دې بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي چې مثال یواز د وینې کموالی نشي پکې ښکارې کیږي او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده میوټیشن تعریف کړئ او ووایاس چې په څو ډول دی دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړي اخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي ملما
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم قدر من اوریدونکو په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه ده
زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږېدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږېدلی یم. په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوس زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم. چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کښې وو؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
سیمه ډېره زیاته، بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دې فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وم نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو دا غي شاعري را باندې اثر وکړ. اوس خو پخپله او انسان کې داخلي مکرې راته چې درکی هغه خو به راوځي. نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په لیکه بیا چې پاتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو. دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې دوام زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه. ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. اوس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه. چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سلیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو. اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده. او بله ټولګه مې هم چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم. یو نیم غزل ډایرک هم داسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نوري په څه کېت له خپله امره کړ. او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورو یې هر څه اوري. سوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښشي تېر. مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غمې د زانګو د وخت ملګری دی. خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله. اوهو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم. هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې. هغه ما لوستی و او پاگه که یک دو کسی از ما دیر زیادی خوخی شوی که یو دو گل پا نامه و او هم دارنگا یو ناول می لوستی و اغم سلیم سی را کری و چه تروسه پر مختو عدد که اغا شاکار ناول دی دو پیغلی پا نامه بانی دو صاحب زاده محمدی دریس لیکنه دی دیر دیر کل ناول دی نو داغا ناول او داغا لنگ کسون پا ما غیز دو که خوخی می شولی البته د لیکلو چل می تیاد کری ده ده بیا زمان دغه کونډه لومړی دغه و لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کښې مې خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو را ډېرې وستایلې ما هغه ورځپاڼې کښې چاپ هم شولو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کښې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کښې چې طنز په کښې دی یو خفګان یا تراژیدي هم
خفګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته بیا ووایست او که هر څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو لکه سلیم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و بیا را وروسته تکل کښې په ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډېره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کښې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کښې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څه ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نه وي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کښې سو سال په هغې کښې د سلو کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پرې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د اسدالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي ډېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فر د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې را ځمه چې اولنی کس م سرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزن د امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کمینادو دی وی په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیب جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لاغلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دام چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس سیګ د مخې ته ورځي او دا د تیر باسي پیسې پر هغه باندې لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه چې زه نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلې دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، استعباتونه نه شې کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي، بل اغېز یې نسبت د هغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې مونږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کې
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وخي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی کنه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و، خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کمره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کمرمن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کمرمن ته صحنه تشریح کوي، نور کمرمن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله، د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم. دغه مرکز ته چې حوصله نه لري یعنی ډېر تکلیف په ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف راپسې راغلی و بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې بیا مې خپل سیریال ور ولېږه. یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطې جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري ټول ورته وجاړي او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر او یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس نیکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرست چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه، دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې. دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی. دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکئ خپل شعر واورو بیا به خدای پمنی وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه ښکلي مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د آزادۍ میلمه
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio